د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډیر شوی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو د شپه پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلي دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سین د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج اته نوې څاګانې پرانیستې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نشته او ویل کېږي چې د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجېږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اور بند شپږمه ورځ ده او تمه کېږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي ارغمل او اسرائیل فلسطینی بندیان خوشي کړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي ډله ګڼل کېږي د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو په برید سره د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 کسان یرغمل کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 یرغمل خوشي شوي، خو لا هم حماس او نورو فلسطینی ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیل هم په بدل کې یو شمیر فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. په ایران کې د دیارلسو سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. دا کسان په ختیز آذربایجان کې نیول شوي، خو تورونه لا هم نه دي معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زنداني دی، د ازادۍ راډیو د ایران څنګه فردا ته وویل د سپتمبر په 22مه په تبریز کې د هغه د ورور تر نیول کېدو وروسته دوی یوازې درې وارې لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړي. د وضعیت د بندیانو د کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په ځانګړي توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنیو غړي یا خپلوان یې په یو کسیزه بندخونه کې پراته وي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کن ټیم 118 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې جوړې کړې. په دوهمه لوبه کې نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځای او عظمت الله عمرزی په کې لوبېږي خپل سیال مات کړ. په سیاله لوبډله سمپ آرمی کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران، نجیب الله ځدران، قیس احمد او کریم جنت په کې لوبېږي. د کرکټ په لس اووریز لیګ کې ګڼ افغان لوبغاړي اخیستل شوي او لوبې په کې کوي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیرغه میرمنه چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداری ته د شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي. هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې موږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت موږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، ما ټول زحمت بيستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا داسې ده. یا مثلا ورځ ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شي ته اکس کړه ده خودلې و. په خو چې موږ په خپل اتلونه ولایت نواله به معاش په خپل خوښونه موټر بمبارون ده اتلونه.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خنډونو پاکله حقوق پوهان سوایي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت په خپل کار کې د پرمختګ په موخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع، د دوی په ګوتو اوبدل شوي ظریف سینګر توکي، زیورات، په کور کې پاخه شوي وطني خواړه غڅه و چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړی دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي. دی دوی کار لزیان سره مخ دی.
دلته اکثریت تینا لاسی صنایع ده، افغانی لاسی صنایع ده، لکه چې ټول خزی راغلی دي. نور صنایع نسته، لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نسته، ټول هغه لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړیږي ښځې جوړوي، نور لکه قالینې او مثلا کالی او دغسې خبرې دي.
بله، له ځانه راته ووایه، تا خپله په دې نندارتون کې کوم توکي نندارې ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دی، مونږ د لاس اوبدل شوي تیکونه مونږ هغه جوړوو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکې، فردي دسترخوانونه او کور فرش ده چې ټول اوبدل شوي تیکي دي. نو مونږ سیده همدغه پردي او دغه شان ټول، یعنې د کور ډیزاین ده مونږ چې نندارتونو ته معمولا وړاندې کوو.
بله، که څه هم تاسو خپلو خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین له کومو شیانو جوړوي، مواد له کومه کوي، څوک همکاري درسره کوي؟
کاري خو څوک نه کوي، دغه ټکی سي دي په کندوز کې ودل کېږي، هلته ښځې ووبي بیا وشکه د کور ډیزاین مثلا ګلام چې دغه خاص اوب لري، یعنې خاص ټوټي دي چې ودل کېږي، تارونه لکه هغه دي پلان دي او پلان ودل کېږي، هغه نه موږ ګلام جوړو. نور بیا توشه کې پوشتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې وشکه جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه سي نور شیان وشکه جوړيږي، لکه پرده او دا ټول ډیزاینونه موږ په خپله کوو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځې او خام مواد راوړي، څوک د سره جي آی اجازه لري چې یوازې لاړې سي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شاید موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه.
بله،
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل شوې وي او داسې تخته اوبدل شوې وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي، مشتري هغه رنګ په عکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي، رنګ لږ متفاوت وي، معمولا ټلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته موږ پیسې لیږو، موږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي، دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لاره هم چې ده خرابه ده، ډېر ناوخته هم راته رسېږي، کرایه هم ډېریږي روان.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لرې لارې څخه اجناس راغواړي، چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې موږ په خپل ټوټه ولګورو، یعنی فزیکی حالته موږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونه وڅیږه ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر اترات کیچ ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو دو هفته درې هفته ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته واکس کې راته ښودلی وه. په خوا چې مونږ په خپله تللو ولایت ته نو هلته به مو هر شی په خپله خوښول نو موټر به هم بارول تللو. نو اوس چې دا داسې مشکلات سته دي بل خو یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات سته. ما یو ورور کړی ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني مونږ خبره ومني چې خیر دا دي، مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغییرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په واکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته ودل شوې ده، خو دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تا نه ټوټې ودل کېږي، د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل شوې نه وي ښه تار نه استفاده نه شوي بیا پات ورکوي. یعنی توشک ده، توشک خو سړی کېني جګېږي که نه ته که پوشې ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي. هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه وکړو ځکه تا خو د لاس وبدل شوي دي ماشینې ټوټې نه دي بیا قیمت هم تمامېږي، نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو دونه وخت هم پرې ولګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ.
که تاسو بېرته د نندارتون برخې ته درته وایئ چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای؟
په خوښ وو خو خلک دسی و چې ټول وازی فدار وو پیسې په جیب کې وکړه خزم راتلله ما یو شی چې خوښېده هغه به یې اخیسته که نارینه به م هر شی چې خوښېده هغه به یې اخیستله، اوس دا داسې څوک پیسې نه لري مشکلات ده. مثلا دلته زړه او ښځې راځي ګوري ولا کاشکې پیسې درلود دا شی مې خوښ سوی ده اخیستل به مې، اوس د ښځو لاس ده نارینه ته هغه دي
بنده،
نارینه ته بنده نو مجبور ده چې هغه که پیسې ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلی نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو معاشونه یې کم شوي دي بل ډېری وه بېکار شوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلی. یعنی مشکلات ډېر خلک کې نتیجه شوی دونه ګټي نن سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه شي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا شانی ما مخامخ دلته سترانګ فروټ یو شاید داسې مثلا دا دي میوونه جوړ شوي دي، نو دلته یو جلکه کوي د ناست خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغسې فایدې لري داسې مثلا ښه خواړه دي. یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلک وایي چې اوهو مونږ هغه عادي خواړه ته مونږ پیسې نه لرو داسې شیان کله پیسې لرو چې واخلو.
داسې نارینه اوس نه راځي نندارتون ته نشي کولی چې راځي ډېرې تاسې په کار څومره تاثیر کړی، یعنې پخوا به هم یو څه اخیستل مګر اوس هغه دوی نه پرېږدي اجازه نه لري دې څومره تاسې کار خراب کړی.
اول خو ښځې یوازې نه پرېږدي چې راسي خلک ډارېږي، نو نارینه چې راسي هغه نهایت څو دقیقې به دروازې شاته ودرېږي نیم ساعت کې خو دا نو مجبوره ورځ څوک نه شي کتلی.
تاسو خپله خواري کوئ مثلا خام مواد له ولایاتو راټولوئ بیا کېنئ په کور کې هغه جوړوئ توشاکې او د کور ډیزاین ده او بیا تاسو ویل چې نه خرڅېږي، تاسو راتلونکی پلان به څه وي، څه کوئ د خپل کار د بهبود لپاره؟
دغه حالات چې ورځ تر ورځ مثلا خرابېږي دا خلک بیخي د کار بانه زړه سور کړی نه، لکه ما چې زحمت وایستو دونه چې مالا ولده نو ماشوه ډېر لوی نه ماشوه ده او دلته به ښه خلک راځي دیدن به کوي مشتریان به را پیدا کوو، خو دلته چې مو وکتله نو هېڅ خبره هم نه وه عادي حالت وو. دې لپاره چې نارینه نه راځي او نارینه چې پخوا مثلا موټر به یې راوه خپل ښځې به هم کېنوله خپله ګرځېده مثلا ښځې به هم ورسره ګرځېده، اوس څوک مثلا کړ نارینه خپل ښځې راوړي خو دروازې شاته نه کېني که نه انتظار نه وباسي. تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې نارینه ته اجازه که ورکوي مونږ خپل سړیانو ته وشي مونږ راوړي هلته که نه مونږ خامسې نه پرېږدي چې یوازې مونږ راسو. دا د نارینه نه پرېښودل اوس مشتریان بېخي کم کړي.
شازیه یو بل میرمن هم ورته شکایت لري، هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري، نندارتون ته په یوه امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي.
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است، خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه میتم.
اقتصادی ستونزې می ډېری زیاتې دي، زه د میاشتې 2000 کرایه ورکوم، درې ماشومان لرم، د کورنۍ لګښت زما لغاړې دی، د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون ته راغلم. سهار تر بیکا دلته ناسته یم. د لسو افغانیو سودا هم نشم خرڅوی. په لومړۍ ورځ مې درې ماشومان هم راوستلي وو، په تنګ شول، ژړل یې. چې کور ته لاړم لور مې ناروغه شوه. اوس هغوی د خپل مور کور ته بیایم. زه بیا دلته راځم، خو بې ګټې څه وکړم؟ چاره نشته. ناست ډوډۍ او تنکالی غواړي. پخوا مې کار درلود، معاش مې و، اوس یې له هغه ځایه منفه کړم. مجبوره شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم. دا هم اوس څوک نه رانه اخلي.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره.
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما رازو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې، چې یو اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي. که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندي یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر، د یو انساني کشر له کاره لري کول، دا په اقتصاد باندې ډېر منفي اغېز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري. که یوه میرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون دی د نارینه وو، هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اړه مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د نندارتون پارزخت خبرې کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزښت ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو، خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې د نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپل یو بازاریابي لپاره، د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې، میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي، کوم شیان جوړ کړي، ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې، د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست دي او کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې الاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هېڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله، دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلی هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د نرخونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا را نه شي؟ څنګه یې را نه شي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د اولنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله، وایي نه معامله. نو نارینه باید را شي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندي واچوي، تر څو چې تجارانو نارینه ته هم یو بازاریابي وسي، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته بیرته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پې بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هېڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هېڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه یې کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سی وو، په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښځې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپله ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون هم دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پې لګېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ آ کوم نظام په دې پوهېږي نه، او کاسې خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اسې زورونه ده، که زورونه نه وي، آ کوم نظام په دې باندې پوهېږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسه جګړه روانه ده، او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري، د هغه کورنۍ نفقه راوړونکی یوه ښځه ده. په دې باندې حاکم نظام ښه سره خلاص ده، ما مر کړی، که تا مر کړی، که جمهوریت مر کړی، که امارات مر کړی، که مجاهدین مر کړی، که شوروي مر کړی، خو ما نارینه یې مر کړی دراته. اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خوله وازه ونیسم؟ تیرا ته راکوې؟ مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا ته د دې قدرت نه لرې، ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه ده درکړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې چې نه لرې. نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لاس د خدای هغه پرېږدي چې هغه د کور نفقه ورده، هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي. هو، د دې چې ته هغه شرایط ورته وځه کوي لکه ورته وایي چې حجاب مراد کړه، هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده، خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نه شي ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي، هغه ته هم ته پابندي لګوي، قیدات ورته وځه کوي. دا خو هسې ځورونه ده د بشر د حقونو، پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې. ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمنې زه په آخر کې که درته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسې هېڅ وخت یوازې نه یاستئ، او تاسې باید هېر نه کړئ چې خدای سته، الهي نظام سته، الله پاک ټول ویني. په دې شکر ده موږ ټول مسلمانان یو، باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي، بالاخره سهار کېږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره تریشیایی به زغال میمانت، دا ژمی به هم تېر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تېر سي، بېرته به پسرلی سي، بېرته به اوړی سي، بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې، خپل کار به وکړو، خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ، ناامیدي کفر ده. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او هېڅ وخت آرام مه کېنئ. د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راویستې ده بس قرار ورته کېنو، نه، په کېناستلو باندې نه کېږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دي که په وسه نه ده، په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي، او بالاخره به سهار شي، او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامته اوسئ.
ام چلم قربان مسم ښه وخت نه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
Swani me gore mure aaj dalyara chip سخت یما زاد جانان سرا کام خبری تا